په پیښور کې د غرمې 12 بجې شو. اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړا کې زه هارون باچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې هم درورو. خبرونه له مجید بابر او
ستړي مشي رومبه د مشال خبرونو سرټکی. ودریادم نواز شریف وایي په سیمه کې د امن لپاره به افغانستان سره په ګډه کار کوي. نن په سعودي عربستان کې د حج لپاره 25 لکه مسلمانان راغون شوي. د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي دي چې دغه هیواد پوس په سیمه کې د ترهګرو د ځپلو په لړ کې تر ټولو قابل اعتماد ځواک دی. اوست مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم وایي په سیمه کې د امن لپاره به افغانستان سره په ګډه کار کوي. د ملګری ملتونو جنرال اسمبلی کې د ګډون لپاره نیویارک ته د تګ پر مهال لندن کې د سرتیا په وخت مطبوعاتو سره خبرو کې د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې پاکستان او افغانستان د ترهګرو پر ضد د ګډې مبارزې ژمنه کړې ځکه چې دواړه هیوادونه ترهګرۍ سخت ځپلې دي. ښاغلی شریف زیاته کړه چې د پاکستان په خارجه تګلاره کې بنیادي بدلون راوستل شوی دی او د هغې ګټې به ډېرې زر برسېره شي. د یوې پوښتنې په ځواب کې وزیر اعظم وویل چې د وسلوالو پر ضد روان د ضرب اعظم په نامه پوځي عملیات کامیابه سره روان دي. د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وایي د بډابېرې پیښه کې د ککړو پیند وسلوالو پیژندګلوي شوې ده او د پاتې نهو کسانو په تنه لګي چې ښایي دوی بهر ملکیان دي. د نهې په ورځ ماسخوتن میډیا سره خبرو کې د داخله وزیر وینا وه چې د پیښې ماسټر مایند او د وسلوالو مرسته کوونکو پته لګېدلې ده او دا هم چې د دې پیښې منصوبمندي چارته شوې وه. د ده وینا وه چې د پیښې په اړه به ټول ثبوتونه افغانستان سره شریکوي او دغه لړکې افغانستان سره رابطه کې یو چې افغانستان پیښه کې د ککړو خلکو پر ضد کاروایي وکړي. د چودري نثار علي خان په خبره پاکستان د افغانستان امن او استحکام لپاره کار کوي او د افغانستان نه هم تمه لري چې دوی به هم خپل خوره د پاکستان په ضد استعمال ته نه پرېږدي. په خیبر پختونخوا کې د واکمن تحریک انصاف مشر عمران خان د پارټۍ د ډسپلن په خلاف ورځي د بلدیاتي ادارو 55 ټاکلې شوې غړي له خپل ګوند نه وستې دي. عمران خان ته د یاد ګوند صوبایي تنظیم د یو سنټر او د صوبایي اسمبلی د دوه غړو خلاف د کاروایي سفارش هم کړی دی. تېر ورځ په سی ایم ایچ کې د بډابېرې پیښې د ژوبل کسانو له پوښتنې وروسته عمران خان دا خبرې په وزیراعلی هاوس پېښور کې خبري غونډې ته کړې دي. عمران خان دا هم ویل چې پخوانی صوبایي وزیر معدنیات ضیاءالله افریدی یې له پارټۍ په دې وجه وستی دی چې د خپلې بې ګناهۍ ثابتولو پر ځای یې په نورو غړو الزامونه لګول. د ټولې نړۍ نه تقریبا 25 لکه مسلمانان د حج لپاره سعودي عربستان ته رسیدلي دي چې پکې څکم 1.5 لکه پاکستانیان هم شامل دي. تیر ورځ د حج د مناسکو پیل په مکه مکرمه کې د منا په میدان کې د احرام تړلو نه وشو. حجیان به نن سهر به ټول حجیان د عرفات میدان ته ځي. د عرفات په میدان کې به حجیان خطبه اوري او د غرمې او مازیګر ګډ لمونځ ادا کوي او بیا به د مزدلفې په میدان کې شپه په عبادتونو کې تیروي. د نن څخه بعد سپتمبر 28 نیټه هر کال په ټوله نړۍ کې د پښتانه کلتور نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په دې لړ کې به د بلوچستان حکومت هم غونډې جوړوي. د یادې صوبې وزیر اطلاعات عبدالرحیم زیارتوال مشال ریډیو ته تیر ورځ په دې اړه وویل
د صوبایي حکومت د محکمې اطلاعاتو لخوا د موږ دا جوړوو. په هغه کې مو ټول سیاسي پارټیانې د ایم پي ایس د مینس سنیټران سکرټریان او ورسره ورسره د پښتو ژبې علمي ادبي شخصیات او محققین هلته به وزیر اعلی د دې غونډې درون میلمه دی.
د دې کلتوري ورځ د لمانځلو پریکړه تېره اونۍ په کوټه کې د پښتو نړیوال کانفرنس کې شوې وه. د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي دي چې دغه هیواد پوس په سیمه کې د ترهګرو د ځپلو په لړ کې تر ټولو قابل اعتماد ځواک دی. ښاغلی روحاني زیاته کړه چې که څه هم ایران په نورو هیوادونو کې د پوځي لاسوهنې اراده نه لري خو ایراني ځواکونه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د عراق او شام ملاتړ کولو ته تیار دي. تېره ورځ په تهران کې د سالانه پریډ پر مهال ښاغلی روحاني دا خبرې په ټلویزیوني وینا کې کړې دي. هغه وویل چې که ترهګرو په سیمه کې خپلې کړنې غځول پیل کړل نو د دې پر ضد یوازینی امید د ایران پوز او انقلابي ځواک. د روحانی په خبره د مندنی ختیځ هیوادونه دي د خپل دفاع لپاره په غربي طاقتونو ډیره تکیه نه کوي. ایران وار لمخه د اسلامي دولت وسوالې ډلې پر ضد عراق او شام ته پوځي سلاکار استولې دي. د امریکا د دفاع وزارت تیر ورځ ویلي دي چې په ګوانتانامو زندان کې د یوې لسیزې نه زیات قید هغه کس چې ویل کېږي د القاعده وسلوالې ډلې د وژل شوي مشر اوسامه بن لادن باډیګارډ وو خپل هیواد سعودي عرب ته حواله کړی دی. دغه وزارت ویلي دي چې یو کم څلوېښت کلن عبدالشلابي په لومړي ځل په 2001 کال کې پاکستاني ځواکونو افغان پولیس سره هغه مهال نیولی وو چې د افغانستان د تورې بورې سیمې نه پاکستان ته راوړېدو او بیا هم په هغه کال ګوانتانامو زندان ته لیږل شوی وو. د روان کال د جون په میاشت کې د امریکا د دفاع وزارت په یوه څېړنه کې پریکړه وکړه چې د دغه کس په قید کې ساتنه د امریکا د امنیت لپاره نوره ضروري نه ده. د یورپی یونین د غړو هیوادونو د داخله چارو وزیران تیره ورځ د 100,000 زره غیر قانوني کډوالو په ټول یورپ کې بیلابیلو هیوادونو ته د استولو په یو پلان سلا شوي دي. دا کډوال به چې په غیر قانوني ډول یورپ ته تللي په راتلونکي 2 کلونو کې پر مختلفو هیوادونو وویشل شي. د یورپی یونین وزیران چې عموما په اتفاقي رای پریکړه کوي په دې پلان د شدید اختلاف رامنځته کېدو نه پس پرون رای ګیری ته وړاندې شو. د چک ریپبلک، هنګری، رومانیا او سلواکیا حکومتونو د دې پلان مخالفت کړی او منفي رای ورکړي. البته فنلند په دې اړه د کومې رای ورکولو نه ډډه کړې ده. د سلواکیا وزیر اعظم پرون وویل چې تر کومې هغه وزیر اعظم وي غیر قانوني کډوالو ته به په خپل هیواد کې پناه نه ورکوي. او د چک ریپبلک وزیر داخله بیا خپل یو ټویټر پیغام کې ویلي نن د منطق د ناکامۍ ورځ ده. د روان کال له پیل راهیسې لږ تر لږه 15,000 غیر قانوني کډوال چې په شام، عراق او افغانستان کې د جنګونو او ناامنۍ له امله تښتېدلي دي یورپي هیوادونو ته رسیدلي دي. د مشال د خبرونو پای او اوس به د موسم حال او د کرنسو بیې ریاض مساخیل وړاندې کړي.
د پنډه الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د شروع پورز د پاکستانی روپے مقابله کې د زینی بهر ملکی کرنسو نرخونه سپ دې ډول دی. یو امریکایي ډالر په 1,00,000 روپے شل پیسې غستې کیږي او په 1,00,000 روپے 1,500 پیسې خرڅيږي. یو پاوند په 1,00,000 روپے 15 پیسې او په 1,00,000 روپے 15 پیسې. یو یورو په 1,00,000 روپے 15 پیسې او 1,00,000 روپے 15 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپے 15 پیسې او په 20 روپے 15 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 30 روپے 10 پیسے او په 30 روپے 15 پیسے. یو افغانے په 1 روپے 1 شپته پیسے او 1 روپے 2 شپته پیسے. او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپے 200 شپګتیا غستی کیږي او 200 سلورتیا خرسيږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د زیارت په ورځ به پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 20 او کمه 15 درجې، پیښور او بنو کې 33 او 22 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي حکومت یې ژمن دی چې د سیمه ایز امن او د افغانستان د روغې جوړې لچارو سره مرستې وکړي. خو د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي بیا وایي چې پاکستان له افغانستان سره په اړیکو کې صادق نه دی. پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي یو غیر سرکاري ادارې پرون په پېښور کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پېښو د مخنیوي په خاطر د یو نوي پروګرام د پیل اعلان وکړ. د قانوني چارو لپاره د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر صلاحکار وایي دوی غواړي چې د کم عمره نجونو د ودولو ضد قانون راوړي، خو په خبره چې ځینې مذهبي ګوندونه یې دغسې کولو ته نه پرېږدي.
میٹنگ شوی فضل الرحمان گروپ هم پکې آئے کې موجود نو هغه ویل چې چونکه امت اسلام کې څه مسله ده کې مچ علما کرام دي کې کینی.
د بلوچستان حکومت نن د سپتمبر 23 په دغه صوبه کې د کلتور د ورځې په توګه د یوې درنې غونډې په ترڅ کې نمانځي.
زموږ د ژبي او ثقافت سره تعلق لرونکي خلک به پاکستان خپلې ویناوې کوي، ملي اتڼونه ښکاره کېږي.
او د خیبر ایجنسۍ اوسیدونکي وایي لوی اختر ته تیاری نیولې دي.
ډیره په خوشحالۍ د اختر تیاری روان دی. سرویم د خستی داسې د ولمانو لپاره د پیستې میوې ښه پروګرام جوړ کړی.
یو شمېر نور رپورټونه هم اورئ. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا هم ولنه موضوع د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون امریکا ته د سفر پر مهال په لندن کې خبریالانو ته ویلي چې حکومت یې ژمن دی چې د سیمه ایز امن او د افغانستان د روغې جوړې له بهیر سره مرستې وکړي. نوموړي د غراز د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د هغه هیواد د پوځ پر روانو عملیاتو هم تسلي وښوده. له اسلام آباد ریاض مساخیل تفصیل راکوي.
د پاکستان سرکاري رسنۍ وایي وزیر اعظم نواز شریف لندن کې د خپلې اسارتیا دوران مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل چې پاکستان افغانستان خپل خوره د یو بل په ضد نه استعمالولو او د ترهګرۍ په ضد په شریکه د جنګېدو عزم کړی دی، ځکه چې دواړه ملکونه ترهګرۍ ځپلي دي او دلته د امن لوی ضرورت دی. د ده په خبره پاکستان خپل خارجه پالیسۍ کې ځینې بنیادي بدلونونه راوستي د کومو چې ډېره فایده شوې ده. د یو تپوس په جواب کې د نواز شریف وینا وه چې شمالي وزیرستان کې د وسلوالو زید شروع کړی شوی پوځي عملیات ضرب عذب ډیر په کامیابی سره روان دي او راتلونکي ورځو کې بعد د ګټورې نتیجې مخې ته راشي. د ذکر ده چې وزیر اعظم نواز شریف د ملګری ملتونو د جنرال اسمبلی په اویایمه غونډه کې د ګډون لپاره د نیویارک په سفر دی، کومه چې به د روانې میاشتې 15 نیټې نه تر 30 نیټې پورې جاری وي. د پاکستان خارجه دفتر مطابق وزیر اعظم به په 30 ستمبر غونډې ته خطاب کوي. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
بلخوردن کو د افغانستان مشرانو جرګې د پاکستان هغه ادارې رد کړې چې وایي له پیښور سره نږدې په بډابیره کې د پاکستان هوایي ځواک پر مرکز د وسلوال برید پلان د افغانستان په خاوره کې جوړ شوی. د سې شنبې ورځې په عمومي غونډه کې د دغې جرګې غړو په پاکستان تور ولګاوه چې له افغانستان سره په اړیکو کې صادق نه دی او غواړي د دغه رقم تورونو له لارې امتیازات خپل کړي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني چارواکو ویلي د بډابیرې برید په افغانستان کې طرح شوی و، په دغه اړه به اسناد دوی ډیر زر افغان حکومت ته وسپاري. له کابل د یوسف خان زدران رپورټ اورو.
وروسته لاغې چې د افغانستان جمهوري ریاست او د هیواد د بهرنیو چارو وزارت په پېښور کې د وروستۍ حملې په تړاو د پاکستان ادارې کړه د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې اسلام آباد د کابل په وړاندې د تورنولو لړۍ پیل کړې ده. د مشرانو جرګې غړو د سېشنبې په ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې پاکستان تل د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کړي او کله یې هم د دغه هیواد سره صادقانه همکاري نه ده کړې. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وایي د پاکستان کړنې یوازې د مداخلې تر کچې نه دي پاتې شوي، بلکې عمل د افغانستان سره په جنگ لګیا دی.
پاکستان در امورات افغانستان مداخله نه کولند.
دا چې پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله کوي دا کومه نوې خبره نه ده. دا زمونږ او تاسو د شکلن او تلوي کلن داستان دی. دا یوازې مداخله نه ده، بلکې زمونږ او تاسو سره جنگ کوي. دا په مونږ او تاسو په خلکو او افغان حکومت پورې اړه لري چې نور غلی پاتې نشو او د پاکستان په ځانګړي ډول د پنجاب په وړاندې ودرېږو. ښاغلی مسلم یار وایي افغانان او افغان حکومت هم باید د پاکستان په دغو کړنو چوپ پاتې نشي، بلکې د پاکستان په تیره بیا د پنجاب په وړاندې له سخت دریځه کار واخلي. د تیرې جمعې په ورځ د پېښور د بډابیرې په سیمه کې د پاکستاني پوځ په یو اډې د شوې حمله وروسته د پاکستان د پوځ ویان ویل چې دا حمله په افغانستان کې جوړه شوې وه او حمله کوونکي د افغانستان څخه راغلي وو. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم وویل چې په دې اړه اسناد او شواهد جمع کوي او افغان حکومت ته سپاري، خو ارګ مانی بیا د دغه ادعا لرد سره ویلي چې افغانستان هیڅ کومې ډلې او چاته اجازه نه ورکوي چې د خاورې څخه د بل هیواد پر ضد استفاده وشي. افغان سناتوران ټینګار کوي چې د پاکستان حکومت باید دوست دښمن وپیژني او د افغان حکومت د هغو هڅو ستاینه وکړي چې د ښه ګاونډیتوب لپاره یې ورسره کوي. د مشرانو جرګې غړي ګلالی اکبري وایي چې پاکستان باید د صادقانه هڅو له لارې په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره کار وکړي، نه دا چې د تورونو لړۍ پیل کړي. نواز شریف چې د چاودنو په اړه څه ویلي دا د خپل بام خاورې په نور اچوي. دوی دا وایي هغه چاودنې چې په افغانستان کې کیږي رهبری یې په پاکستان کې شوی دی. دا یو تور دی او دا لومړی ځل هم نه دی. دوی که صادق وي نو په رښتیا دی د سولې د پروسې سره مرسته وکړي. دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان څه داسې ادا کوي او د افغان لوري لخوا په مسلسل ډول ردیږي، بلکې له دې وړاندې هم د دواړو هیوادونو لخوا د تورونو لړۍ ګرمه پاتې شوې ده. سیاسي کارپوهان وایي پاکستان غواړي د داسې تورونو له لارې په خپل ځان فشار کم کړي او نړۍ ته وښيي چې تروریزم له پاکستان نه دی غوړېدلی، بلکې پاکستان خپله د دغې پدیدې ښکار دی.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان چې ګوندی په خیبر پختونخوا کې حکومت کوي، پرون د پېښور د سفر په ترڅ کې د خپلې پارټۍ د لسګونو غړو رکنیت ختم کړ. عمران خان یوې خبری غونډې ته وویل چې د نو جوړ شو ځایي حکومتونو دغه کونسلرانو د پارټۍ د ډیسپلن خلاف ورزه کړی دی. له پېښور ځلان یوسفزی رپورټ راکوي.
په خیبر پختونخوا کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان 13 ورځ د پېښور یو ورځنی دوره وکړه چې پکې یې په سیمه کې په 13 هفته کې شوې د بډابیرې پیښې جوبل کسانو پوښتنه وکړه. د هسپتال د دورې وروسته عمران خان په وزیر الله هاوس کې یوې خبري غونډې سره د خبرو پر مهال وویل چې په بلدیاتي ټاکنو کې د پارټۍ د ډسپلن په خلاف ورځي د بلدیاتي حکومت 55 ټاکلې شوې غړي له پارټۍ ایستلې دي او یو د پارټۍ سینیئر غړي او د صوبایي اسمبلی د دوو غړو خلاف د کاروایۍ سفارش هم صوبایي تنظیم د تا وړاندې کړی دی. قسم عمران خان د دغه کسانو په اړه څه ونه ویل، خو سرچینی وایي چې په بلدیاتي ټاکنو کې د تحصیل او ضلع کونسل ځینې بریالي شوي غړو د ناظم په انتخاب کې پاکستان تحریک انصاف ته ووټ نه دی ورکړی، نو ځکه پارټۍ د دوی غړیتوب ختم کړی دی. او همدغه رنګ د پارټۍ د خیبر پختونخوا پخوانی صدر اعظم سواتی او د صوبایي اسمبلی غړو یاسین خلیل او عارف یوسف پر ضد هم په بلدیاتي ټاکنو کې د پارټۍ د ډسپلن په خلاف ورځي د کاروایۍ کولو غوښتنه شوې ده. عمران خان خبري غونډې ته هم اویل چې پخوانی صوبایي وزیر ضیاء الله افریدی له پارټۍ په دې وجه ایسته دی چې د خپلې بې ګناهۍ ثابتولو پر ځای په نورو خلکو تورونه پوري کوي او دا چې په صوبه کې به د رشوت خورو او سم کار نه کوونکو چارواکو پر ضد کاروایی روانه وي. پام دی وی چې نږدې دوه میاشتې وړاندې د پاکستان تحریک انصاف لخوا د قدرتي زیرمو وزیر ضیاء الله افریدی د صوبایي احتساب کمیشن لخوا د اختیاراتو د ناسم استعمال په تور کې ونیول شو. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
په پاکستان کې د خزو د حقوقو لپاره کار کوونکي غیر سرکاري ادارې عورت فاونډیشن پرون په پیښور کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښو د مخنیوي په خاطر د یو نوي د عامه پوهاوي د یو نوي پروګرام د پیل اعلان وکړ. په دغه اړه جوړې غونډې ته د یاد ادارې چارواکو سربیره د قانوني چارو لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار عارف یوسف هم وینا وکړه. وی ویل چې صوبایي حکومت غواړي د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښو مخنیوي لپاره قانون سازي وکړي، خو په خبره چې ځینې مذهبي ګوندونه دوی دغسې کولو ته نه پرېږدي. له پیښوره د مشال رادیو خبریال غلام غوث رپورټ لري.
تیره ورځ په پیښور کې په ښځو د تشدد په ضد د تیټرو د لارې د آګاهۍ د تبلیغ ورکولو د پیل په دې دستوره کې په کم عمر کې د جنۍ د ودولو د مخې نیولو او د سورې په رسم کې د وړوکي جنۍ د ورکولو د مخې نیولو خاکې نندارې ته وړاندې کړې شوې. د دې دستورې مشر میلمه د قانوني چارو لپاره د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار عارف یوسف او نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې د ښځو د حقونو لپاره د پختونخوا اسمبلی درې قانوني مسودې منظورې کړې دي، خو په کم عمر کې د جنکو د ودولو د مخې نیولو لپاره قانوني مسوده لا تر دې دمه صوبایي اسمبلی نه ده منظوره کړې. د یادونې وړ ده چې د پختونخوا مدني ټولنې غوښتنه کوي چې د واده لپاره کم نه کم عمر دی اتل لس کاله وټاکلې شي. خو د وزیر اعلی مشیر عارف یوسف مشال ریډیو ته وویل چې مذهبي ګوندونو د دغه قانوني مسودې په لاره کې ځینې ستونزې راولاړې کړې دي.
د جنې ایج سانه په کار دی واده لپاره، نو موږ هغه کې اپوزیشن او ټول خلک دی هغه سره مشوره کوو لګیا یو. دې کې مخالفت خدا دې چې زمونږ لاست ټایم میټینګ شوی نو هغه کې فضل الرحمان ګروپ هم پکې هغه کې موجود نو هغه ویل چې چونکې امت اسلام کې څه مسله ده دې کې هغه پیوبرټي ټایمي کنه د جنې کې زمونږ چې علما کرام دې کې مفتی صاحبان دے کی کینی نو آغا کے کمی امونگ تا مشورہ راکی نو مونگ آغے مشورے سر بدا کو جی.
او دا عورت پاونڈیشن سایما منیر بی بی مشال ریڈیو تا ویل چی پا پختنخوا کی پا خزو دا تشدد پیخی مخ پا زیادی دو دی او دا تیر کال شمیرے خواهی چی پا 2014 کال کی هر عورت پا پختنخوا کی یو خزا پا یو نایو وجه وجل شوی دا او پا هر دریم عورت یوی خزی زن وجل دی او پا هر سلورم عورت یو خزا تختول شوی دا. خود پاکستان رسنه د خزو د ستونزو ته سما پاملرنه نه کوي.
هم دغه ساده چې روزانه یو خزه چې دغه قتل کیږي چې څنګه ملک سبل واقع شي نو د خزو هغه تشدد واقعات چې دی هغه خپل د اخبار نه غایب بیا هغه دی ته کوریج نه ورکوي.
په دې دستوره کې د مدني ټولنو ګڼ شمیر سړو او خزو د سوګن پورته کړو چې په خزو د تشدد د مخې نیولو لپاره به ګامونه پورته کوي او په خزو د تشدد هیڅ یو رسم به نه مني. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو د روانې میاشتې په دویمه اونۍ کې په کوټه کې شوي د پښتو نړیوال کانفرنس پریکړه وکړه چې هر کال به د سپتمبر 23 نیټه د پښتنو د کلتور د ورځې په توګه لمانځي. که څه هم د دې پریکړې یوازې لس ورځې شوي دي، خو پښتنه دا ده چې دا به تر کومه حده عملي شي، او آیا دا ورځ څه ډول لمانځل کېدای شي، او که ولمانځل شي نو ګټه به څه وي؟ بوریوال کاکړ پر دغه موضوع رپورټ جوړ کړی دی.
په کوټه کې د پښتو د نړیوال کانفرنس ګډونوالو په پای کې د پښتنو افغانانو د تعلیمي، ژبني، اقتصادي، سیاسي او کلتوري ستونزو او د هغوی د حل لپاره 19 وړاندیزونه وکړل. د ټولو ګډونوالو لخوا په منل سوو د 19 وړاندیزونو کې یو دا هم و چې پښتانه باید هر کال د سپتمبر 23 نیټه د خپل کلتور د ورځې په توګه ولمانځي. اوس پښتنه دا ده چې پر دې وړاندیزونو به عمل وسي او کنه. د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال وای که څه هم وخت بیخي کم و، خو د دوی حکومت د سپتمبر د 23 د لمانځلو لپاره په کوټه کې یو لوی غونډه رابللې ده.
د صوبایي حکومت د محکمې اطلاعاتو لخوا د موږ دا جوړو، په هغه کې مو ټول سیاسي پارټیانې، ایم پی ایس، ایم این ایس، سینیټران، سکرټریان او ورسره د پښتو ژبې علمي، ادبي شخصیات او محققین هلته به وزیر اعلی د دې غونډې درون میلمه دی. زموږ د پښتو کلتور او ژبې او ثقافت سره تعلق لرونکي خلک به پکې خپلې ویناوې کوي، ملي اتڼونه ښکاره کېږي.
د خیبر پښتونخوا له حکومتي چارواکو سره مو په دې اړه د تماس نیولو پوره هڅه وکړه، خو د دې په معلومولو کې بریالي نه سو چې آیا د خیبر پښتونخوا حکومت دا ورځ لمانځي او کنه. په کوټه کې په سوي کانفرنس کې د افغانستان د سرحدونو او قبایلو د چارو د وزارت موین او لیکوال غفور لیوال هم ګډون کړو. غفور لیوال وای په افغانستان کې به دا ورځ د سپتمبر پر 23 لدی کبل ون لمانځل سي چې دا د حج په مراسمو کې د عرفات لورځ سره سمون خوري. خو د غفور لیوال په وینا دوی به لا اختر ورسته دا ورځ په ډیرو پراخو مراسمو او جشنونو ولمانځي.
لکه پښتني کلتور بیلا بیلو ارزښتونو او په دې ډول په پیښو ګواښونو باندې به خبرې وشي. افغاني فرهنګ د جامو، د خوړو، د دود، د دستور، د عناناتو او د بیلا بیلو چیزونو نندارتونونه به جوړ شي. د افغاني موسیقي، اتڼونو او د نورو لوبو نمایش سره به دغه ورځ ولمانځل شي.
د سیاسي او کلتوري چارو کارپوه ډاکټر خادم حسین وای کامونه خپل ملي او د ویاړ ورځې د بیلابیلو مخو لپاره لمانځي. د ویل د سپتمبر د 23 د لمانځلو هدف دا دی چې پښتني کلتور ته د ورپېښو ستونزو او د هغوی د هواري او د کلتور ته د ودې ورکولو لپاره عامه پوهاوی رامنځته کړل سي. خادم حسین وویل د پښتونخوا او افغانستان ترڅنګ باید په نړۍ کې میشت پښتانه او افغانان دا ورځ مهمه وګڼي او ویل مانځي.
د سیول سماج تنظیمونه په مختلفو شکلونو کې د میلو شکل کې منځلې شي. علمی ادارې د کلتور د مختلفو اړخونو د علمی جایزې په حواله د سیمینارونو شکل کې منځلې شي. سیاسي ګوندونه د کلتور د بازي پیداواري اړخونو لکه د جامو او د کالو په شکل کې مخې تر راوستي شي. تجارت سره تړونکي خلک دي، هغه د تجارتي سیزونو چې کوم په کلتور کې جوړیږي د هغې د نندارتونونو شکل کې منځلې شي. چې کوم د فن سره تعلق لرونکي خلک دي، هغه د مختلف
که څه هم تر دې وړاندې د پښتو یو شمیر نړیوال کانفرنسونه سوي دي، خو د کوټې د پښتو اکیډمۍ لخوا په ترسره سوي دې کانفرنس کې په لومړي ځل د پښتنو د کلتور د ساتلو لپاره د نړیوالې ورځې لمانځلو پریکړه وسوه.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
پرون په پېښور کې د ځینو دینی عالمانو د پاکستان د مرکزی رویت هلال کمیټې په حق کې یو خبری کانفرنس وکړ. ویل چې د پېښور د قاسم علي خان جماعت د کمیټې لخوا د زیارت پر ورځ د لوی اختر کولو اعلان غیر شرعي دی، خو د قاسم خان جماعت د کمیټې مشر بیا وایي د مرکزی رویت هلال کمیټې هیڅ شرعي حیثیت نشته او زیاتوي چې دغه کمیټې هیڅکله د خیبر پښتونخوا د خلکو پر شهادتونو روجې او یا هم اخترونه نه دي کړي. د مشال رادیو خبریال زلان یوسف زی له پېښوره رپورټ راکوي.
د خبری کانفرنس وروسته مفتی محمد ذاکر خان مشال ریډیو ته وویل چې په یو هیواد کې د روژې او اختر په سر اختلاف یا په دوو ورځو د جلا جلا اخترونو کولو په شریعت کې هیڅ گنجائش نشته، ځکه چې د شریعت تر مخه د یو ملک حکمران او یا د هغه لخوا ټاکلی شوی قاضي یا کمیټې سره دا اختیار وي چې د روژې او اختر د میاشتې لیدلو شهادتونه قبول او یا هم رد کړي.
جمهور علما چې کوم پاکستان چې مفتی تقی عثماني صاحب، عبدالرضا سکندر صاحب، د اوقاف چې کوم مشر دی، د وفاق المدارس مولانا حنیف جالندری صاحب، د ټولو اجتماعي رائے داد جمهور شهر د مرکزی کمیټې اعلان د پاره درست او د حکومت نه مقرر شوه خلک دي او موږ شریعت هم دا خبره کړی دا چې د خپل حکومت وخت دغه خبر اتباع کوي. شریعت دا دغه نه ورکړي چې ته بل شي مفتي سره کینې یو عالم سره کینې وخت وي شهر ما مش کتلې د مال اعلان وکا.
پټل کې د یوې دینی مدرسې استاد مفتی محمد سردار وایي چې دا ځل مرکزی رویت احلال کمیټې د جمعې پر ورځ د لوی اختر المنزلو اعلان کړی دی او لدې یو ورځ مخکې د زیارت پر ورځ د اختر کوون کو قربانی با په شریعت کې ناسمه وي.
بالکل مو پنځ باندې دا قربانی نه ده او دې چې دا به قبول نه جهیز دي، ځکه چې شای وی نه ته بولې دا په نه جهیز ده. ډاکټر نه ته د ډاکټر جای ده نه جهیز ده حکومت پنه.
خو بیا په پیښور کې د ځایی غیر سرکاري کمیټې مشر مفتی شهاب الدین پوپلزی وایي چې مرکزی کمیټې د خیبر پښتونخوا شهادتونو اوریدو ته هم نه ده تیاره او دا چې د دوی په کمیټې یا شهادتونو باندې د ټکونو پر ځای باید له مرکزی کمیټې د شریعت تر مخه د کار کولو غوښتنه وشي.
زمونږ د علما کرامو موقف دا دی چې د دغه مرکزی روی تحلال کمیټې چې دی شرعي حیثیت نشته. یوه دویمه دا د دغه مرکزی روی تحلال کمیټې یا د چیرمین حیثیت د قاضی نه دی. دوا درېمه دا خبره مرکزی روی تحلال کمیټې چې کومې فیصلې کوي نو دې اکثر فیصلې د شریعت متحره د ضابطو نه خلاف. باقي زمونږ د فقه شریف کتابونو کې دا شی هم شته چې روی تحلال لپاره خو د قاضی ضرورت هم نشته. هغه چې د علاقې معتمد فقه عالم وي د هغه په فیصله باندې چې دی هغه عوام عمل کولی شي.
په پاکستان کې د اختر او روژې په یو ورځ نه کېدو باندې هم په مرکزی کمیټې او هم د خیبر پښتونخوا په ځایي غیر سرکاري کمیټو وخت پر وخت ګوتې پورته شوې دي، خو د مرکزی حکومت لخوا د دې ستونزې د هواري لپاره کوم عملی ګامونه نه دي پورته شوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، د پاکستان د نورو قبایلي سیمو په څیر د خیبر جنسي اوسیدونکو هم د لوی اختر لپاره تیاری پیل کړی دی. په سیمه کې د مشال رادیو خبریال فرهاد شینوارې په لوړګي بازار کې له ځایي خلکو سره غږېدلې. راځي وورو چې هغوی د راتلونکي اختر په اړه څه وایي او کومې تیاریانې ورته نیولې دي.
ملک محبوب عالم، ماشاءالله د مونږ خو د ټول خیبر جنسه ډیره په خوشاله د اختر تیاری روان دی. لګه سرویم خو سخوندران غټ غټه خستی اتیا زره روپې تقریبا پسونه په شل شل زره روپې داسې هم د ولمانو لپاره د بادام او پستې میوې خو پوره پروګرام جوړ کړی مونچې په خل دا ټول پروګرامونه انشاءالله چې خو په خوشاله مونږ تیاری نیولی. کپړې ماشومانو ته خیخې کولی کولی کپڑے داسې په خوب شینا تقریبا چې 100% منامندای هیڅ پرابلم نشته، هیڅ خبره نشته.
ما نوم سورخانه پریدای کی مونږ دروان یو او ګوري موري مو درال ان شاء الله چې بس خپ بغه کیو خیر سره دا غزان بادام درسم واخستل ګډون مډانه واخستل کپڑے مو شمونه تا دا اوس غون چې کنه مخ په لو خویند او دوغه تا په برخه کې اکثر په پیلو ریس باندې لګو زکه چاغو مونږ سره یو حق دی پس خو ورول ګو په باندې نه خوشالیږي په غزانه باندې خوشالیږي ځکه چې مونږ رسم رواج دی مونږ د خپلو خویندو ډېر زیات خیال ساتو. قبایل
عرب سیاب نوم دی او یم د خیبر اجنسۍ د ولی خیلو او اختر دی مونږ ټول خپ خوشحالۍ سره اختر دی رو جامې کړي دي چپاله مغستی دي هر څه مغستی په بقیا چې کوم دی مارکیټ کې ولا چې ګرانی او چې مارکیټ له راشي بس چې چاته ودرېږي سلو شی په 200 خرځي تحصیلدار ډیپټي دغه ته خواست دی چې ټول مارکیټ ته لګ نظر واچي گزاره وکړي بار شي مونږ ټول چې کومي سهار بورکونه وکړو هغه نه بعد سره ټول ملګری یو شو او لاړ شو جنگې باندې غوخه ویسو هلته کې په خګو سیخونو کې په خګو رښونه ته وکړو. دا اختر خو مونږ ډیر پر امن دی روډونه موډونه صحیح شوي مونږ دا ځل اختر ته ډیر خوشاله
یو. زما حاجی عبدالمناف نامه ده او خیرات علاقې سره تعلق لارم جبې کلی سره او دا ډیر شو کلونه ملنډ کوتل کې دکان دی او بس کاسمیټک بنجارګي چې وتی پختو کې هغه دکان مې بنگړي او دا شیمپان او سر صابونونه او سپری وغیرہ وغیرہ ولندی کوتل بازار دے ډیر خلک د خپسر راضی خپل سودا کا او نو پکې رخصت او نټه انګشت چاته څه تکلیف نشته وې امن امان شکر الحمد دستی ساته پر بالکل خیر خیریت خلق راضی تر شپې یولس او دولس بجو پر کار چلے دکان ټول بازار کو لگی کوشش مدای چې خوشی ول ورکو چې خوشحالی او پر ټیم خو ورکو زګه دې سر حزمون ژوند دې عمر مده او سرا
دا مشال ریډیو دا
اوریدن کو دا مشال ریډیو دا په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې د مجید بابر نه لند خبرونه اورو.
پاکستان وزیر اعظم وایي په سیمه کې د امن لپاره به افغانستان سره په ګډه کار کوي. د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د بډابیر پیښه کې د ککړو 50 وسلوالو پیژندګلوي شوې ده او د پاتې نهو کسانو پته نه لګي چې ښایي دوی بهر ملکیان دي. په خیبر پښتونخوا کې د واکمن تحریک انصاف مشر عمران خان د پارټۍ د ډسپلین په خلاف ورزې د بلدیاتي ادارو 55 ټاکلې شوې غړي له خپل ګوند نه وستې دي. د ټول نړۍ نه تقریبا 25 لکه مسلمانان د حج لپاره سعودي عرب ته رسیدلي دي چې پکې څه کم 1.5 لک پاکستانیان هم شامل دي. د نن څخه بعد د سپتمبر 23 نیټه هر کال په ټوله نړۍ کې د پښتانه کلتور نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د دې کلتوري ورځ د لمانځلو پریکړه 13 په کوټه کې د پښتو نړیوال کانفرنس کې شوې وه. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلی دی چې دغه هیواد پوس په سیمه کې د ترهګرو د ځپلو په لړ کې تر ټولو قابل اعتماد ځواک دی. د امریکا د دفاع وزارت تیر ورځ ویلي دي چې په ګوانتانامو زندان کې د یوې لسیزې نه زیات قید هغه کس چې ویل کېږي د القاعده وسلوالې ډلې د وژلې شوي مشر اسامه بن لادن باډي ګارډ و یې خپل هیواد سعودي عرب ته حواله کړی دی. د یورپي یونین د غړو هیوادونو د داخله چارو وزیران تیر ورځ د 1,00,000 لره غیر قانوني کډوالو په ټول یورپ کې بیلابیلو هیوادونو ته د استولو په یو پلان سلا شوي دي. دا کډوال به چې په غیر قانوني ډول یورپ ته تللي په راتلونکي 2 کلونو کې پر مختلفو هیوادونو وویشل شي. په جرمنی کې د برلین ښار پولیس وایي چې د یوې ډلې په ترهګرو د پیښو کې د ککړتیا د تور په اړه د یوې میاشتې د پلټونو نه پسې د ښار په 8 ودانو چاپی وهلي دي چې د یو جماعت دفتر پکې هم شامل دی.
د خبرونو لنډیز مول مجید بابر اورید. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال سراج زهیر نه اورو.
نن د پیښور نه خبریدونکي وحدت ورځپاڼه خپلې ادارېیې د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو لیکلي او وایي چې افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته د ټلیفون د لارې ویلي دي چې د افغانستان خاوره به هیڅ چیرې د پاکستان ضد کارولو ته پرې نه دي. د ادارې په وینا چې دا یو حقیقت دی چې دا وخت دواړه ملکونه له ترهګرۍ سره مخ دي او وخت په وخت وسلوال په دواړو ملکونو کې ترهګري کوي. نو د ترهګرو د دې کاروایانو ودرولو لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ په لوړه کچه استخباراتي او د سلامتۍ په اړه د مرستو زیاتولو ضرورت دی. خو د دې مرستو لپاره به پاکستان او افغانستان خپل منځي تاوتریخوالی او غلط فهمي ختموي. ادارې زیاتوي چې د پاکستان او افغانستان جنگ نیغ په نیغه په یو بل باندې اثر غورځوي او هر کله چې په دغه دواړو هیوادونو څخه یو کې ناقلاري وي نو بل هیواد کې هم سکون نشي راتلی. ادارې اخر کې وایي باید چې د دواړو ملکونو مشروالې په یو بل د بې بنیاد تورونو څخه ډډه وکړي او په پولو د سار نظام غوره جوړولو سره سره د ترهګرۍ د خاتمي او د امنیت په ځای کولو لپاره د یو بل مټي مضبوطې کړي. بل پلو جنگ ورځپاڼه خپل ادارې په پاکستان کې د کرپشن په حواله لیکلي او وایي چې قومي احتساب بیرو فیصله کړي د چرسپینې جامع غلو د ګریوانه پورې به خپل دایره غځوي او وایي چې سند بلوچستان او د خیبر پښتونخوا د سیاستدانانو به هم احتساب کیږي. د ادارې په وینا چې سپریم کورټ کې یو رپورټ جمع کړی شوی دی چې پکې ویل شوی دی د سند پولیس 3,400 افسران او اهلکاران په قلنګ غستو او په ځمکو قبضه کولو کې ککړ دي. د کوم چې په خشن انداز لګېدی شي چې د دې ملک سیاستدانان او افسر شاهي څومره په بيدردۍ سره د دې ملک دولت لوټي. ادارې مخکې لیکي چې اوس قومي احتساب بیورو کوم فیصله کړې ده باید چې دا عملي کړي او په کرپشن کې ککړ خلک نه یوازې ونیول شي او له هغوی پیسې بیرته واغستل شي بلکې سختې سزاګانې ورته هم ورکړل شي چې راتلونکي کې څوک بیا داسې ونه کړي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنسی د پاکستان د مالی وزارت دی چارواکي په حواله هغه هیواد ته د ورپېښو اقتصادي ستونزو او واشنگتن پوسټ ورسپانه بیا په شام او عراق کې د یو شمېر کسانو لخوا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د پرېښودو موضوع راغستی. د دغه دواړو لیکنو مهمې برخې له اسرار عالم مومن دا اورو.
د رویټرز خبری ایجنسی په لیکنه کې راغلی دی د پاکستان د مالی مرکزی سیکرټری وای د طالبانو لخوا بریدونه د سرمایه‌کاری په مت کې د کال پر سر پاکستان ته زیات نه زیات 15 ارب ډالر تاوان رسوي. د دې په خبره اسلام آباد د ایم ایف یا د نړیوال مالیاتي ادارې لخوا د یو بل پروګرام اهم اراده لري. په لندن کې له سرمایه کارانو سره په خپلو خبرو کې وقار مسعود خان پر دې خبره ټینګار وکړ چې له تشدده د پاکستان د راوستلو لپاره دوی ډیرو مرستو ته اړتیا لري. نوموړي رویټرز خبر ایجنسی ته وویل چې په دې وروستۍ یوه نیمه لسیزه کې د پاکستان ولس ډیر سخت ځپل شوی او د ترهګرۍ له وجې یې ډیر اقتصادي موقع له لاسه ورکړی دی. د مالیه سیکرټر وایي په دې تیر وخت کې د پاکستان دننه له 15 تر د 2 ارب ډالر پورې بهرنۍ سرمایه کاری شوې وه، خو د په خبره اوس 2 ارب ډالر هم نه ده پاتې. نوموړی وایي په شمالي وزیرستان او د هیواد په نورو برخو کې د وسلوالو پر ضد د عملیات په کامیابۍ سره روان دي او د هیواد ډیره برخه له وسلوالو پاکه کړل شوې. د ده په خبره د کراچۍ کاروباریان وایي چې روزګارونه یې په بحالېدو دي. د مالی سیکرټري زیاتوي تمه لري چې 2018 کال د جون میاشتې پورې به د پاکستان جی ډی پی یا کلنۍ پیداوار 15.5% ته ورسیږي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورسپانې یو رپورټ خپور کړی چې پکې راغلی دی لږ تر لږه 8-15 کسانو داعش ډله پرېښو دي او عادي ژوند ته ستانه شوي دي، خو داسې هم یو شمېر کسان شته چې له یادې ډلې تللي دي خو چاته یې په اړه څه معلومات نشته. د رپورټ له مخې د دې کسانو خبرې ډېرې مهمې دي ځکه چې د دوی تجربه او معلومات به وکولی شي چې نور کسان په داعش ډله کې له شاملېدو منع کړي او دغه راز د دې ډلې د پروپاګندې مخه ونیسي. دا رپورټ له وړاندې د خپاره شوو معلوماتو پر اساس چمتو کړل شوی. څېړونکي د چارواکو له خولې وایي له هغو 900 کسانو نیمایي واپس راغلي چې له برتانیا، عراق او شام ته تللي وو او هلته په داعش ډله ورګډ شوي وو. ځینې کسان وایي داعش ډلې ظلمونه او غیر شرعي کارونه کول نو ځکه یې پرېښوده. د وسلوالو دې ډلې چې د عراق او شام ډېرې برخې یې نیولې دي هلته کې د بجلۍ نشتوالي په څېر ستونزو هغه کسان نا امیده کړي دي چاته چې داعش له دغه سیمو جنت جوړ کړی وو. له داعشه په تښتېدلو کسانو کې هغه هم شامل دي څوک چې د خپلو شخصي ګټو لپاره دغه ډله کې شامل شوي وو او دوی ته بیا وروستو معلومه شوه چې د یارې ډلې لخوا د ګاډو او نورو مراتو ورکولو ژمنې دروغ وي. 33 کلن عراقي ځوان حمزه انډیپندنت ورسپانې ته ویلي دي داعش ډله یې ځکه پرېښوده چې ده ته یې ویلي وو چې خلکو ته په سزاګانو ورکولو کې ورسره مرسته وکړي او په 43 یزیدي جینکو جنسي تیری وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د اروپای ټولنې د کورنیو چارو وزیرانو پرون سه شنبه د غیر قانوني کډوالو د ویش پریکړه لیک تصویب کړ. د اروپا د ختیځ او مرکز یو شمېر هیوادونو له دې پریکړه لیک سره مخالفت کړی دی، خو دا پریکړه لیک پرون په لوی اکثریت سره منظور شو. په اروپا کې د غیر قانوني کډوالو د بحران په اړه وروستي معلومات د فرشتي جلال زین اورو.
د ختیځ او مرکزی اروپا د یو شمېر هیوادونو له جدي مخالفت سره پرون د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیرانو یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پر اساس به اروپا ته تللي غیر قانوني کډوال په هیوادونو وویشل سي. د لوکزامبورګ د کورنیو چارو وزیر جین اصل بورن چې هیواد یې د اروپایي ټولنې دوره‌ای مشري کوي پرون په دې اړه خبریالانو ته وویل موږ دې پریکړه لیک د متن د برابرولو لپاره ډیر کار کړی. دا پریکړه لیک زما په باور د ټولو د سلا له مخې جوړ شوی دی. موږ فکر کوو چې د هیوادونو پرستازو به مثبت اغیز ولري. اصل بورن پر ټویټر وویل چې اروپا ته د ورغلو 1,00,000 غیر قانوني کډوالو د ځای پر ځای کولو پریکړه په لوی اکثریت تصویب شو. خو د چک جمهوریت د کورنیو چارو وزیر پرون وویل چې دغه پلان ته یې منفي رایه ورکړې ده. هنګری، رومانیا او سلواکیا هم هغه هیوادونه دي چې له دې پرکلیک سره یې مخالفت څرګند کړی او منفي رایه ورکړې ده، خو فنلند ممتنع رایه ورکړې ده. اروپا تر دوهمې نړیوالې جګړې وروسته یو وار بیا د غیر قانوني کډوالو له ستر بحران سره مخامخ ده. په وروستیو څو میاشتو کې زرهاوو کورنۍ چې له سوریې، عراق او افغانستانه تښتېدلې په غیر قانوني لارو د اروپایي ټولنی غړو هیوادو ته رسیدلې دي. له بل پلوه د کرویشیا صدر اعظم له سربیا غوښتنه کړې چې کرویشیا ته د غیر قانوني کډوالو د بهیر د مخنیوي لپاره هغوی د هنګري او رومانیا په لور برابر کړي. په اروپا کې د غیر قانوني کډوالو روان بحران د اروپایي ټولنې په رهبرانو کې جدي بحثونه پورته کړي دي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل چې هیواد یې ګڼ شمېر کډوال منلي، څو ورځې مخکې اعلان وکړ چې یوازې هغو کډوالو ته پناه ورکوي چې په خپلو هیوادونو کې د جګړې له امله تښتېدلې دي. مرکل وویل چې هغه کسان به چې خپل هیوادونه د اقتصادي ستونزو له امله پرېښي او اروپا ته ورتښتېدلي نه منل کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم په وروستیو کې د جرمني د بهرنیو چارو له وزیر سره ولیدل او وی ویل چې هیواد یې د سوریې او یا زره کډوالو ته پناه ورکړي. جان کیری ویل چې راتلونکي میاشت به هم د سوریې 15,000 کډوالو ته پناه ورکړي.
وایس اف امریکا دیوار ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای دیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای دیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
په افغانستان کې د ناتو امریکایي ځواکونو عمومي کمانډان جنرال جان کمبل وایي زمونږ پوز په افغانستان کې د بچبازۍ په نوم د پرکوچیانو د جنسي تیری د زغم پالیسي نه لري. کمبل دا خبره د نیویارک ټایمز د یو رپورټ په اړه کړې دي. په رپورټ کې ویل شوي چې په افغانستان کې میشتو امریکایي عسکرو ته د هغوی د مشرتابه لوري سپارښتنه شوې وه چې د بچبازۍ پر پیښو سترګې پټې کړي. تفصیل بیا هم د فرشتې جلال زینا.
جنرال جان کمبل د نیویارک ټایمز د رپورټ دا خبره رد کړه چې وایي پینټاګون خپلو پوځیانو ته سپارښتنه کړې وه چې د افغان پولیسو او ملیشو لخوا له هلکانو سره د ناوړه جنسي چلند پیښې له نظره وغورځوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د تېر یک شنبې په ورځ په یوه رپورټ کې وویل چې په افغانستان کې امریکایي پوځیانو ته د هغوی د مشرانو لخوا ویل شوي وو چې د بچبازۍ پر پیښو سترګې پټې کړي. جنرال کمبل ویلي، ما په خپل په افغانستان کې په پوځي دورو کې خدمت کړی او بشپړ ډاډ لرم چې د امریکا په پوځ کې داسې کړنلاره هیڅ کله هم نه و موجوده، او په ډاډ ویلای سم چې زما تر قومندې لاندې موده کې داسې پالیسی نه ده عملي شوې. د نیویارک ټایمز په حواله امریکایي پوځیانو ته ویل شوی و چې داسې پیښې که حتی په پوځي مرکزونو کې هم کیږي له نظره یې وغورځوي. د افغانستان سیمه ایز پولیس چې ناټو ځواکونو د وسلوالو طالبانو پر ضد مبارزې ته روزلي او په دې هیواد کې ملیشه په دوامدار ډول د خلکو تر انتقادونو لاندې دي. یو شمېر افغانان تور لګوي چې ځینې سیمه ایز قومندانان او پولیس په بچبازي، جنسي تیریو او شکنجو کې لاس لري. نیویارک ټایمز رسپانی دا رپورټ د یو شمېر امریکایي عسکرو د خبرو او د امریکا د سمندري ځواکونو د یو وژل سوي عسکر د پلار د څرګندونو پر اساس لیکلی او خپور کړی وو. د وژل سوي عسکر پلار ګریګوري بیکلی سینیئر نیویارک ټایمز ته ویلي، زما زوی ویل چې هغوی ته ویل سوي وو چې که چیرې له داسې پیښې سره مخامخ سوی مخ بل لوري ته واړوي، ځکه دا د افغانانو د فرهنګ برخه ده. خو په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو قومندان جنرال جان کمبل پرون د امریکا په دفاع وزارت او پوځ کې د داسې کړنلارې موجودیت رد کړ. جنرال کمبل ویلي چې پر دې مسله د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره خبرې کړې دي. د جمهور رئیس غنی دفتر تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. جنرال جان کمبل ویلي، که چیرې افغانان په داسې تشدد کې لاس ولري، زموږ له عملیاتي ادارو باید راپور راته راورسیږي چې یوه کاپي زموږ حقوقي مسؤلینو ته ورځي او هغوی بیا د افغانستان حکومت ته مشوره ورکوي او په دې اړه د اقدام غوښتنه ورڅخه کولای سي. د افغانستان حکومت په وروستیو وختونو کې هڅې کړي چې د بچبازي په نوم په ځینې لرې پرتو سیمو کې له کوچنیانو او تنکیو ځوانانو سره د ناوړه جنسي چلند مخنیوی وکړي. سپین ماڼۍ پر دې مسله ژوره اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې پر کوچنیانو او تنکیو ځوانانو داسې تشدد د افغانستان پر قوانینو او له نړیوالو سره د افغانستان پر تعهداتو تیری دی. خو سپین ماڼۍ او پینټاګون دا پریکړه چې د بچبازي عاملین څرنګه ونیول او مجازات سي د افغانستان حکومت ته پرېښېده ده.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
د د پاکستاني اکسپرس ټریبیون رسپانه په لیکنه کې راغلی د پیښور په بډابېره کې د پاکستان د هوایي ځواکونو پر مرکز درستی برید په څیر خای نور حمله هم په هغه هیواد کې وشي. د لیکنې تر مخه دا له دې عمله ده چې د پاک افغان پولي دواړو خواو ته د امنیت ساتنې د پام وړ انتظامات نشته او طالبانو له دغه پولیس سره لګېدلې یو شمېر سیمې تر خپلې ولکې لاندې راوستې دي. د لیکنې تفصیل شاهین بنیره اوروي.
ایکسپریس ټریبیون په خپل اداره کې لیکي چې دا خبر خواسانه ده چې افغان حکومت ځان د طالبانو نخلاصول غواړي خو په دغه اړه باندې په عملی توګه کار کول ګران دي. دغه شان پاکستان اگر چې ترهګرۍ پر ضد د هلو ځلو لپاره سنتیاوي لري خو دا به کتلی شي چې آیا د پاکستان ریاست پر اختیا د ترهګرۍ پر ضد عملیاتو ته ژمن دی او کنه. ورسپانه وړاندې لیکي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې وروسته ودرېدلې دي. په طالبانو کې ځینې عناصر د دینه ګټه اوچتوي او جګړه پر مخ وړي. د ورسپانې په خبره پاکستان د پولي خواو شا سیمې د وسوالو نه د پاکولو لپاره په افغانستان انحصار نشي کولی او کچرې پاکستان د ترهګرو بریدونو مخه نیول غواړي نو دغې لپاره به ځینې نور ګامونه پورته کول مهم وي. ورسپانه لیکي که په پوځي توګه نه وي نو په سیاسي توګه به پاکستان لا ځینې ستونزمنې پرېکړې کول وي او د دې لپاره د ترهګرۍ پر ضد قامي اکشن پلان عملي کول ضروري دي. د پوځي هلو ځلو یو اولسي قیمت هم وي او دا یره هم څرګندېږي چې دغه سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ په اړیکو کې برابري اغېزمنه کېدای شي. ورسپانه لیکي په افغانستان کې د وسلوالو هلې ځلې پر خپل ځای خو باید پاکستان هم په هیواد دننه ځینې حقیقتونه ومني او د دغه سره تړلې ستونزې هوارې کړي.
دا مشال ریډیو ده.
یو شمېر ایراني سیاسي فعالانو او مخورو د یو کمپاین په ترڅ کې له حکومت غوښتي چې د سوریې د ولسمشر بشر الاسد له ملاتړه لاس واخلي. دغه فعالان د تهران په ګډون د سوریې د رژیم پر نورو ملاتړ کوونکو انتقاد کوي چې په دې توګه یې لسګونه زره سوریایي وګړي اړ ایستلي چې اروپا ته وتښتي. دوی دغه کمپاین د فیسبوک له لارې پیل کړی دی. تفصیل له فریب ظاهر څخه اورو.
له اویا زیات فعالان چې په دوی کې د ایران یو شمېر پخوانی سیاسي بندیان هم شامل دي د فیسبوک له لارې کمپاین پیل کړی او د ایران له رژیم څخه غواړي چې د سوریې د ولسمشر ملاتړه لاس واخلي. دوی پر فیسبوک یو پاڼه جوړه کړې چې نوم یې د سوریې وبخښه. د دې پاڼې لسګونو مشترکینو تر اوسه د اسد له رژیم څخه د ایران ملاتړ شرمونکی عمل بللی دی او خبرداری ورکوي چې په دې برخه کې چوپتیا به د ایران د دې ګام څخه د رضایت معنا ولري. دغو ایراني فعالانو ازادي راډیو ته د ویلامې پاستولو سره د خپل مسؤلیت بللی چې په سوریه کې د ایران د تخریبونکو مداخله مخه ونیسي. دوی دغه راز وایي ایران باید د سوریه کډوالو ته په خپل هیواد کې ځای ورکړي تر څو د هغه لوی درد چې د سوریه خلکو ته د دوی لخوا ورسېدلی دی یوه کوچنۍ برخه جبران کړي. د سوریه د څلور کلنې کورنۍ جګړې له کبله د هغې وته باندې 9 میلیونه وګړي بې کوره او بې ځایه سوي دي. په ایران کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یوې ویاندې ویلي چې تر اوسه د سوریه د هیڅ وګړي لخوا په ایران کې د اوسېدو وړاندیز نه دی سوی. هغې زیاته کړه که چیرې داسې وي نو د سوریه د وګړو لپاره به د ایران د ویزې اخیستلو بهیر ډېر اسانه وي. د ایراني رسنیو د راپورونو پر اساس په دې وروستیو میاشتو کې د ایران د سپای پاسداران څو تنه غړي په سوریه کې وژل سوي دي. ویل کېږي دوی په خپله خوښه هلته تللي وو چې د دوی د مذهبي ځایونو ساتنه وکړي او د سنی توندلارو ډلو سره چې د اسلامي دولت ډله ده وجنګېږي. په ایران کې کمپاین کوونکي اوس له حکومت غواړي چې د اسد له رژیم سره مالی پوځي او استخباراتي مرستې بندې کړي او پرېږدي چې په هغه هیواد کې له اسد پرته یو موقتي حکومت رامنځته شي. دا انتقادونه او غوښتنې داسې مال کېږي چې د ایران د بهرنیو چارو پخوانی وزیر علي اکبر ولایتي چې اوس د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي سلاکار دی د سپتمبر پر 8 نیټه ویلي و چې له بشار الاسد پرته بل هیڅوک د سوریې وضعیت نسی سمولای.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی ف پاوکم یولس بجو
حجرا پ یونی م بجا
ستونزی او سرکار پ پاو باندی دو بجو
د کرخی پر غاړه پ دونی م بجو
د نړی رنگونه پ درینی م بجو
مدرسې پ اوسنی اثر کی پ پاوکم څلور بجی
د مشال تر رڼا لاندې پ څلور نیم بجو.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د کریسچن ساينس مانیټر په پاڼه په ولیکنه کې په پاکستان کې د وی غیر سرکاري ادارې کار ته کتنه شوې چې دغه اداره د تھیټر لارې د ټولنیزو موضوعاتو په اړه د عامه پوهاوي پروګرامونه چلوي. لیکنه وایي پاکستان په سند د پاکستان په سند صوبه کې دغه تنظیم چې زیاتره غړي نارینه دي د ښځو د حقونو لپاره خپل مبارزه پر مخ بیايي. د لیکنې غټ ټکی له ملیحې امیرزاده اورو.
کریسچن ساینس مانیټر ویبپاڼه لیکي تھیټر په مهمو ټولنیزو مسلو د رڼا اچولو یو ښه لاره ده. همدغه وجه ده چې د پاکستان د سند صوبې په دادو ضلع کې د سوجک سنسار تنظیم په نوم یوه خیریه اداره د ښځو په حقونو او په تیره د کم عمر ودونو خلاف کار کوي او د دې لپاره له تھیټر ډرامو کار اخلي. ویبپاڼه لیکي دا خبره د پام وړ ده چې په اداره کې زیاتره کارکوونکي نارینه دي. د ادارې د بورډ په 100 غړو کې 1 او په 300 رضاکارو کې 200 سړي دي. د ایس ایس او مشر معشوق برهمانی د دې وجه په بیانولو سره وایي چې کلتوري دودونه ښځې له کوره بهر کار کولو ته نه پرېږدي. نوموړي هیله وښودله چې دا به یوه ورځ بدل شي. په عین حال کې د ټولنې نارینه مخې ته راتلل شروع شوي دي او د ښځو د حقونو لپاره کار کوي. برهمانی ټیک پارټ نومي ویبپاڼې ته وویل چې دغه په فکر سړو ته د جینکو او ښځو د حقونو لپاره کار کول پکار دي. د سوجک سنسار تنظیم په کال 2004 کې جوړ شو او د بشري حقوقو پر هغه مسلو کار کوي چې اکثره لا سیاستوالانو پاتې وي. په دې کې تعلیم، ماحولیاتي تحفظ او د سکلو صفا او به شامل دي. د برهمانی په خبره هدف یې د یوې داسې معاشرې قیام دی چې هر قسمه امتیازي سلوک نه پاکوي. ویبپاڼه لیکي په پاکستان کې د قانون له مخې د سړو د واده لپاره 18 کاله عمر او د ښځو لپاره 14 کاله عمر ټاکل شوی دی. د سند په دادو سیمه کې د پارلمان غړو په دې وروستیو کې د ښځو د واده لپاره هم کم از کم عمر 18 ته سیوا کړ چې د ایس ایس او تنظیم د کمپین پکې ډېر لاس وو. خو ویبپاڼه د برهمانی له خولې لیکي چې بیا هم جینکې په ډېر کم عمر کې واده شي. دا مثال په توګه د 10 کالو په عمر ځینې وخت پکې د واده د الک عمر هم کم وي. ویبپاڼه لیکي که څه هم کرش مې ډېر کم دی خو د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې د 2001 کال سروې ښایي چې په پاکستان کې د واده په وخت د 24% جینکو عمر د قانوني عمر نه کم وي. د ایس ایس او څېړنه ښایي چې په سند صوبه کې د 15 نه واخله تر 30% پورې ودونو کې د جینکو عمر کم وي. که څه هم په پاکستان کې قانون دی چې د واده لپاره د ښځې مرضی ضروری ده خو دغه قانون ډیر کم عملي کیږي او زیاتره ښځې له دغه حق نه نوي خبر. ویبپاڼه د تنظیم د خلیلې کې په ماشوموالي کې د جینکو ودونه ډېرې ټولنیزې مسلې پیدا کوي چې د ماشوم په ولادت کې د کم عمر جینکو د مړ کېدلو زیات امکان وي. دغه کم عمر جینکې زیاتره سکولونو ته نه پرېښودل کېږي چې ځان له او کورنۍ لپاره پیسې هم نشي پیدا کولی. ویبپاڼه لیکي د ولس د ناخوانګۍ له امله ایس ایس او تنظیم دغه معلومات د تھیټر له لارې دوی ته رسوي. ویبپاڼه لیکي د ادارې د تھیټر شوګانو پس د ډېرو خلکو سوچ د مهمو مسلو په هکله بدل شي چې ځینې پکې ژمنه هم وکړي چې په خپله ټولنه کې به د ماشومانو د ودونو خلاف غږیږي.
مدرسې اوسنی عصر
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساينس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
د افغانستان د خوست یو شمیر خاریان وایي د بیکارۍ د ډېرېدو او اقتصادي ستونزو له کبله د خلکو لګښتونه کم شوي او د تیرو کلونو په شان اختر ته ډېرې سوداګانې نه اخلي. بلخوا ځینې خاریان په افغانستان کې د نامنه د وروستیو پیښو یادونه کوي او له خلکو غواړي چې د اختر په مناسبت دی د دغو پیښو د قرباني شویو کسانو له کورنیو او ماشومانو سره مرسته او همدردي وکړي. نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي.
د اختر پرانګ د کېدو د نور سیمو په شان خوست ښار کې هم تر ماښامونو د خلکو ګڼه ګوڼه ډېره وي. د دوکاندارانو لخوا د خوراک او پوښاک ډېری توکي د ښار په تړل شویو کوڅو کې خرڅانو ته ایښودل شوي او خلک خپل د اړتیا وړ اختري توکي ورڅخه رانیسي. ځینې ښاریان مشال راډیو سره په خبرو کې د اختر سګنۍ سوداګانې د نورو اخترونو په پرتله له دې کبله کمې ګڼي چې د دوی په وینا په دې وروستیو کې د هېواد په کچه بېکاري او غریبي ډېره شوې ده. د الیاس پنوم یو تنزوان هم دا مسئله یادوی
سخت کل اختر دی نور اخترون صدا تفریح دا چی تر دیر بیکاری دا خلق پسپنزو کی دی و خلق وزیفی نلاری نو خلق اندخمن دی زکا چی هقا مساریف چی نور کلون دی اخترون لپارا بیکوال سخت کل چوک نکوی زکا چی اقتصادی وزا تر دیر پوری دی خلق خانه دا
دی عبدالروف در دوال پنوم یو تن خون که وای چی
دا دی قربانه اختر دا دروس پرا دی سولی د امنیت پزاد خلک خشول دي د رادیو او تلویزیونو پرګرامونه موري
د هیواد پال ځواک ټولنیز بنسټ مشر صاحب ګل فرهاد وایي چې د لوی اختر لپاره ځینې مدني بنسټونه د میلو او هنري محفلونو پرګرامونه لري
ساکول اختر لوی اختر د دې توت لري ګڼ ګڼه فشار کې د خلکو زیاته دو امدا ډول لري سر پسان کې مدني نهادونه هم فارم کې لري ځینې مدني نهادونه چې ملي ولري او دا پښندار مراسم ولونځي
مدني فعال ولی مد خان خادم په خپل خبرو کې د خوست په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو کې د وروستیو ترهګریزو پیښو خبره کوي چې سلګونه افغانان د دې وژونکو پیښو قرباني شول دی له عامو خلکو غواړي چې د وروستیو تروریستي پیښو د قربانیانو له کورنیو او اولادونو سره مرستې وکړي
هیله او غوښتنه مې احتمان او بډایو نه دغه ده چې د شهیدانو کورنیو سره همداشان هغه څوک چې بېوزله دي غریب دي او د اخترونو دپاره چې څه ته اړتیا لري هغه نشي اخیستی پی کې باید همکاري ورته راوکړي
د ټولنې د نورو قشرونو په پرتله اخترونو ته ځوانان یا په خوستۍ لهجه ژنکي ډېر خوشحاله وي د دې ځوانانو له ډلې یو تن وایي چې اوسمهال ځوانان ساده لباسونه نه خوښوي بلکې اکثره یې د خپلو جامو لپاره کندارې غاړې جوړوي
زه کفایت الله د متون مندهلو کلي اوسېدونکی یم په اختر کې ژنکي رقم رقم لباسونه کوي او میلې جوړوي عموما ژنکي چې دي دا هو د کندارۍ غوړې جوړوي او د ګلدزای غوړې جوړوي سودالې بسونه اوس ډېر سګنه خوښوي
د یادونې وړ ده په خوست کې د سګنی اختر د امنیت او نمانځنې لپاره ځانګړي تدابیر نیول شوي د ښار په بېلابېلو سیمو کې سیارې یا ګرځنده امنیتي پوستې جوړې شوي او امنیتي موظفین کوښښ کوي چې په ځانګړي ډول اختر کې د امنیتي پیښو مخه ونیسي ټاکل شوي د اختر په شپو ورځو کې د یو شمېر مدني بنسټونو لخوا ځانګړي تفریحي او هنري پروګرامونه هم ترسره شي
دا مشال ریډیو ده
اوریدونکو په دې ورستیو کې د پاکستان د مرکزی حکومت ادارې د خیبر پختونخوا حکومت د کلتوري څانګې په مرسته د صوبې د کالجونو او پوهنتونونو د هغو زده کوونکو ترمنځ چې د رباب له غږولو سره علاقه لري د مقابلو یوه لړۍ پای ته ورسوله دا چې دغه سیالۍ ګټونکي د خیبر پختونخوا د ملکنډ یو پښتون ځوان څه احساسات لري او دغه حکومتي اقدام ته بیا د کلتوري چارو پوهان څنګه ګوري په اړه ما هارون باچا جوړ کړی دا رپورټ ورو د پښتو د دې ولسی سندرې په غږولو سره د ملکنډ د تانې کلی بلال خان بلال د سپتمبر پر 13 په اسلام آباد کې د لوکرسي په نوم د حکومتي ادارې لخوا شوې د رباب غږولو سیالي وګټله بلال چې په ملکنډ پوهنتون کې د ټولنیز علومو د اخرني کال زده کوونکی دی د دغې بریا په ترلاسه کولو خپله خوښي له مشال رادیو سره شریکه کړه او هوډ ښکاره کړ چې د رباب مسلکي زده کړې به کوي بلال پلان لري چې پر رباب د خپلو نغمو د ویډیوګانو جوړولو او خپرولو ترڅنګ د پښتو له نومیالیو سندرغاړو سره پر دغه ساز همکاري وکړي
فل کمپوزیشن از کم دا سی ویڈیو جوړ کم صرف انسٹرومنٹل وی چې کم زمونږ فوک سنگر چې کم د شاعر انتخاب خکې د میوزیک انتخاب دا غوي خوینو غواړم چې غوي سره هم کم سبق سره سره وزو میوزیک کوم کوم دی فیلډ چې کم دی د میوزیک فیلډ ته د ایجوکیټډ خلکو ډیر زیات ضرورت دی
لوک ورسای دا را د پاکستان د بلا بلو برخو د موسیقۍ او د هنرمندانو د مخ ته راوړلو کارونه کوي له دې ادارې سره د یوې مرستیالې په توګه کار کوونکې د بشري حقونو فعاله ملیحه حسین وایي د پښتنو ځوانانو ترمنځ د رباب غږولو د سیالیو له جوړولو څخه یې هدف له موسیقۍ سره تړلیو چارو ته د کالجونو او پوهنتونونو د زده کوونکو هڅول وو
دا زموږ د هیواد حالات چې دومره خراب سوي دي ځینې خلک دي چې غواړي د خپل خوښ اسلام پر نورو خلکو وتپي کلتور چې موسیقي او شاعري مهمې برخې جوړوي دا هر څه ورو په ورو د لمنځه تلو په حال حالت کې دي. پر دې سربېره د موسیقي زموږ روایتي آلات هم بې ارزښته کړل شوي دي. بیا که د خپلو روایتي نڅاګانو خبره وکړو چې زموږ د ټولنیز ژوند یوه مهمه برخه ګڼل کېدلې، هغه هم له خلکو هېر شوي دي. دا سیالۍ د کالجونو او پوهنتونو د طالب علمانو ترمنځ د دې لپاره جوړې شوې چې په روانو سختو او نامساعدو حالاتو کې هغوی وهڅول سي تر څو خپلو هنري کارونو ته ادامه ورکړي، او هم په دې ترڅ کې شاید زموږ کلتور، زموږ موسیقي، زموږ سازونه بیرته زموږ زندګیو ته لار ومومي.
هم د ملکنډ د تاڼۍ کلي پیژندل شوی شاعر او سندرغاړی امجد شاهزاد چې بلال نږدې پیژني، د هغه په بریا د خوښۍ څرګندولو ترڅنګ له حکومت غواړي چې د موسیقۍ د یو شمېر نورو آلاتو چې د ده په خبره له پښتني سیمې څخه د ورکېدو په حالت کې دي د راژوندي کولو غم وخوري.
دا ډېره لویه خبره ده د بلال دپاره، د هغه د ملګرو دپاره، د هغه د استادانو دپاره. دلته بیسي یو کلیوال ماحول دی. بلال دغه زده کړه بیسي په خپل محنت ته او په هغه خدایي ورکړه ده، او هغه ډیولپ کړي ده، هغه په کار راوستې ده. د لوک ورسې چې کومه اداره ده غم د ستاینې وړ ده. په پښتونخوا کې چې نور کوم سازونه دي، سرینده زمونږ یو ډېر خوږ ساز دی. دغسې نور سازونه دي کوم چې د پښتنو ځانګړي سازونه نه دي، خو په پښتونخوا کې د هغې غږونکي تقریبا بس په ورکېدو دي. زما په خیال د رباب په شان د دغې سازونو هم داسې کنسرټونه وشي، داسې مقابلې وشي، د زده کړې انتظامونه وشي.
هنرپوهان په دې اند دي چې که حکومتي ادارې د سیمې له ځوانو هنرمندانو سره د مرستو پروګرامونه پلان او عملي کړي، نو په ترڅ کې به نه یوازې پښتو موسیقي وده ومومي، بلکې په ټولنه کې به د سخت دریځو افکارو او کړنو مخه هم ونیول شي.